د مازګر څلور بجې سوې ده. ازادي راډیو ده د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونې په جریان کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر په دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له غو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وشو ده او هغوی د په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تېرې شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل. د خبرونو تفصیل د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار اعتراض وکړ. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لارې ایښی دی. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړه خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل شوی دی. څو معلومه سي چې دا کسان د چا لخوا وژل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسیدونکي دی. اوسیدونکي دی د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوک غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په فراه ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر 5500 اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د یوه کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي خو لا هم دا شمیره ډیرېږي. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل ډیری ځوانان د ګاونډیو هیوادونو مخصوصا له ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اونا در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران کنا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشه د اخته کې دوه اصلي لاملونه بلل سوي دي. زموږ اغلازه د ریډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له غو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وشو ده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلیدو د 2 کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. نوموړي د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورسوه او د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو په درد یې ځان شریک وباله. د پاکستان ولسمشر دغه راز له هند سره د احتمالي جګړې د پیلېدو په صورت کې سیمې او حتی ټول نړۍ ته د ګواښ خبرداری ورکړ.
هم پر اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ جنگ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں
دوی کموج جګړه ته اړس و نو دا به یوازې په دوه هیوادونو پورې محدود پات جګړه نه وی بلکې سیمه او ټوله نړۍ به عواقب احساس کړي. حتی اوس موږ له هندي مشرانو څخه غواړو چې شرایط داسې حد ته ونه رسوي چې بیرته ترې راګرځیدل ناممکن وي.
جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مسلمانان له تېرې اونۍ راهیسې چې نوې ډیلي د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هندي اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وکړي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو مظاهره چانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډي وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل، که څه هم لنن سهار د وړاندې پلان سوي پروازونه تر سره کیږي، خو لا هم ځینې الوتنې ځنډیدلې او ځینې لغوه سوي دي. هانګ کانګ د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو لري. دغه مظاهره چین ته د مشکوکو مجرمانو د سپارلو پر لایحه په اړه د اعتراضونو له کبله راپورته سوي دي. منتقدین وایي چې د چین محاکمو ته د دغو کسانو په سپارلو به غوی حقونه له خطر سره مخامخ سي. د هانګ کانګ مشري دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ته تر اوسه د هر ډول امتیاز ورکول څخه ډډه کړې ده. هانګ کانګ چې په خوا د برېټانیا مستعمره و، په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادۍ په تضمین چین ته وسپارل شو. او د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړی چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلې چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیرې اونۍ 14 د دې هېواد د توغندوی پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سرعت چټک د ارتباط لري. په هغه 14 کې 15 کسان وژل شوي ول. دغه روسی چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي 14 وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیو اکټیو مواد شامل ول. ټاکل شوی و نیو نوک سار شار چې تر څنګه دا 14 سوي نن تخلیص خو دا اقدام لغوه سو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات درکړو.
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به وربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي. او
په دې خبرونه کې به همداراز تاسو ته کوناړه په یو رپورټ کې دا معلومات وړاندې کړو.
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچه هم ډیر رسپات. مثلا جماعتونو کې به هلکان درسونه ویل، جنکۍ درسونه به هم نه ویل، ټلیفونونه هم موجود نو، ریاستونه په کرایه کورونو باندې.
په دې خبرونه کې به په یو بل رپورټ کې واورئ چې په افغانستان کې د رګبي لوبي ولې وده کړې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر څرنګه زیات شوی دی. په همدې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو ټول جزئیات له دوی سره شریک شوی دی. د جمهور رئیس ویاند ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو اتم دور پیل کړي، ټول د دغو مذاکرو جزئیات له دوی سره شریک کړي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظې ورته وړاندې کړې وې. په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تر کومه رسیدلې دي؟ رحمت افغان په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شهر شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبراترو په جریان کې د امریکای او طالبانو منځته، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدل. تاسو خبر یاست چې خپله خلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه خبر نه دی، درست خبر نه دی.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاده ویلي و چې د یو باعزت او دائمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاده وزارت ټینګار کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربان له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په ورور ویلو چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات له نږدې ساری وایي چې د طالب او امریکایي پلاوو ترمنځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغاني مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې نه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربان کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقی ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په وا کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف خانی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي که نه، او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
افغانستان کې پر سوله خبرو ته ادامه ورکو. پرون په خوست کې د ښځو د ځینی د حقونو د یو شمېر مدافعانو د ټولنو استازي سره را یو ځای سوي. ولسی ټولنې څخه هم خلک ښځې ورغلي وې او دوی د سولې ټکرای په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې دوی نور جنګ بس کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل د دغې غونډې په اړه چې پرون په خوست کې جوړه سوې وه رپورټ وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپلو خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په خلکو او زموږ په خویندو باندې ورخ میګای. دا جنگ هیڅ معنی نه لري، وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغۍ څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه:
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زمو ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیف فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول:
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سولې شته، نه اختر شته، او نه زمو د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ ابادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
موس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په نورستان کې د ټولنیز وضعیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. وایي په دغه ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې ډېرې زیربنایي پروژې جوړې سوې دي، ډېر پرمختګ سوی دی، او خلک د اوس سهولتونه د پخوا سره څرنګه پرتله کوي. روح‌الله انوري به یې رپورټ وړاندې کړي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خوایي په ولایت کې کوم ودانی نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سړک یې تنګ او په نشت حساب و. د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نه وو. د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هره برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته ویل
غریبانو وروره جامه خراب او زندگی خراب او پړن اسکنه ټول خراب او پیادل بدیز نشپی به مونږ کونل د جوتور چالو ک روز 15 ورځ پیاده مزل به مونږ بدلو. تعلیمي کچه زمونږ مختلاله او سرکونه برابر شو، موټر خاوندان شو، موسو ټول ریاستونه جوړ شوی دي، مکتبونه جوړ شوی دي.
نو مکتبونه نه مدارس مدرسې او نه سرکونه هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یاد خلکو باندې ته بتلو دا ژوند کلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې بدا کول او تقریبا د پیش نیم لار پورې ننګلام پورې موږ په پامد سي پشا او په کټونو بولو لغینو اخواته بیا موټر وو. د مشکلاتونو سره مخامخ وو او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو او خسته خار دي او خپل تجارت ادا شو، دکانداري باندې ادا شو.
خزي هم ل روان حالت یو څه خوخي ښکاری. شازی وای
بازار نو دکانونه نو کلینیکونه نو او تعلیم کچم ډیر سپاتې. مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول جنکی درسونه به هم نو ول. ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې وو. مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغلي. مثلا پول چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې دی اصل نجات موټر راځي تا کو راته کوي ډیر په اسانی سره مونږ دی جن کونه د جلابات لیشو بیر درا درا شو. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکی هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي که څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادی او رغونې ته زیاته پاملرنه شوي، خو له مرکزی حکومت د نور مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نور ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جهاد مابولس مشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بېمثاله به وي. څنګه چې د دارالامان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جهاد مابولس مشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو ښار جوړو چې همسایګان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزی حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو توجه رامات شي. نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده مدینه ایم پیام فریدم د ازادۍ ارادو ته دا چې د نظامي شهیدانو او معلولینو دپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره ځمکه دې ته باید ورکړل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعضو ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې د دغه غرونو چې هلته ورته نمره ورکړل شوې هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې داسې محترم والي صاحب د دغه خلکو دپاره یو شارک وعده کړې ده او ځمکې مې ورته په نښه کړې دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی. دلته په کونړ ولایت کې زما د محترم والي صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړي. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
یاد راکی حبیبی هم به هلمند نه لالی له سره خزموش کنه لالی له سره کې د کوپې په سیمه کې مکتب دی چې هغه وس فعالیت کول کړی. یعنی شو چې جوړې دي نو دا بغل سم دي کې راته کړی دي نو هغه راته کړی دی دنه لوړ پور خلکو دان زکه راته کړی دی نو دا راځي چې کدا غه له دې چې نو دا واه سره لوړ پور سره کور کې از نو دا مکتب چې کوم غت نه راته کړی دا راته خلاص کړی. سلام
محمد انوار مخزون د فاریاب ولایت خبره کوم سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالت جوړتي دامه ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کی ملکان بری او هلته چاپو دامه پیدا کړی ده ملکان پکښ مری او دوی خو دې څه د سوی پر ملت و کی دا افغانستان خلک دي ولی دا چې ورسره وکي او بل دا غشتنه ده چې په اړه پوره یو د بل یو قربان سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو ته اوس هم سیمه ایز موضوع راخلو. تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند حکومت د هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه چې د دې مادې لغوه کېدو سره د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر که هغه ځانګړی قانوني موقعیت چې دوی درلود او یو ډول خودمختاره اداره یې درلود هغه موقف ته دوی لغو سو. د کشمیر خودمختاره ادارې خپل سیمه ایز پارلمان درلود، سیمه ایزې پرېکړې خپله کولې چا په دغه منطقه کې د مځکې د اخیستلو اجازه نه درلوده. د بودیجې په برخه کې، د بهرني سیاست په برخه کې او د امنیت په برخه کې دوی د هند مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې و خو نورې سیمه ایزې پرېکړې خپله کولې. خو کله چې دغه 301 ماده ختمه سوه جامو کشمیر منطقه مستقیما د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه او د دې سره د پاکستان حکومت شدید مخالفت وکړ. د اګست له 15 نیټې راهیسې په کشمیر کې سخت بندیز دی. د هند زرګونه اضافي امنیتي ځواکونه جموں کشمیر ته لېږدول سوي دي او په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونونو، د انټرنیټ پر شبکې او حتی د کورنیو ټلیفونونو لینی ټلیفونونو پر استفاده باندې بندیز و. خلکو ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی ډله ډله وګرځي. خلکو ته ویل سوي دوی به دوه دوه یا یو یو تګ را تګ کوي. د اف پی د فرانسې د خبري اژانس په حواله د هند چارواکو ویلي چې سوکه سوکه به دوی دغه بندیزونه چې لګول سوي وو کموي. د ازادي راډیو همکار ظفر کریمی د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
اف پی اجانس لیکي د کشمیر گورنر په هغه سیمه کې د کرفیو د نرمولو اعلان کړی دی. ساتیا پال ملک ویلي دي چې د زیارت پر ورځ د هند ازادۍ د جشن تر تیرېدو وروسته په غزبندیز کې نرمی راولي. د ټلیفون او انټرنیټ نظام به هم له یوې اونۍ تر لس ورځو کې په قرار قرار بحال کړي. هندي حکومت د اګست په پیل کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. له دې وړاندې حکومت د کشمیر کلو او کوڅو کې زرګونه سرتیري ګمارلي، کرفیو لګولی او مواصلتي نظام یې پرې کړی دی. خو دې کار هم د سیمې خلک په مکمله توګه له احتجاج کولو منع نه کړی شو. د جمعې لمانځه وروسته احتجاج وشو چې د امنیتي سرتیرو لخوا ورباندې اوښکې بیونکې ګیس وکارول شو. هندي حکومت د نهې پر ورځ دا ومنله چې په ځینې ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او خلکو ترمنځ نښتې شوي دي چې د حکومت په وینا د شرپسندو پر ضد یې کاروایانې کړي. د کشمیر په لویو جوماتونو کې د جمعې د مانځه اجازه نه وه او یوازې په وړو جوماتونو کې خلک د جمعې مانځه ته پرېښودل کېدل. د ای اف پی په یوه ویډیو کې ښکاري چې د سرینګر په سیمه کې سلګونه مظاهرین جمع شوي او نارې وهي چې موږ ازادي غواړو او انډیا ستنه شه. په دې مهال د مظاهرینو د څارنې لپاره درې هلیکاپټرې هم په فضا کې لیدل کیږي. په 1947 میلادي کال کې له برطانیې له ازادېدو وروسته کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وویشل شو. له دې وروسته هغه سیمه د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ لانجمنه پاتې شوې او د دوی ترمنځ په دریو کې دوه جنګونه د کشمیر په سر شوي دي.
نن د پاکستان د خپلواکۍ جشن دی. د اګست 14 نیټه د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي او رسمي لیک راستوي. سبا د اګست 15 د هند ملي ورځ ده. د رپورټونو پر اساس د هند په لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر د دغه جشن د لمانځلو لپاره نیول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر زیات سوی دی. په افغانستان کې له جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو سره ځوانان او زلمیان له سپورټ سره ډېره علاقه څرګندوي. دا چې د رګبي سپورټ څنګه زیات سوی، په دې اړه به سالی محمد صالح د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاوري پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په اصل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډېر شوق د توپ د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نه اورېدل سوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډینګ سره ډېر بلد دي. شپاړس کلن لطف الله کاظمي چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینهوال و. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګول ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضع کړل او په ټولو یې وپوهول.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسو پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کلنۍ کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 کسیز قوي ټیم ولري.
رګبي چې د هګۍ په څیر د یوه بیزوي شکل توپ مرسته ترسره کیږي، هر ټیم هڅه کوي چې توپ د مقابل ټیم د ګول ساحې ته دننه کړي. په اصل کې هر ټیم 15 لوبغاړي لري چې د توپ د ترلاسه کولو پر مهال له زور او فشار څخه هم کار اخلي. خود رګبي لوبې روزونکي عبدالحبیب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی رګبي لوبه تر نورو فرق لري. د ده په خبره د دوی د رګبي په لوبه کې یوازې ورو تماس یا ټچ کولو ته اجازه سته، خو د عبدالحبیب په خبره د مسابقې لپاره مناسب میدان نه لري.
موږ ځکه ټچ رګبي غوره کړي چې میدان مو ډېر خراب دی، کالکان ولویږي، خدای مکړه لاس پښه یا بل ځای ژوبلیږي.
د فرانسې خبري اژانس لیکلي په افغانستان کې رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او په کابل کې د ټیمونو شمیر 300 ته رسیږي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جوړ شوي دي. د رګبي فدراسیون ویان عارف وردګ ویلي چې شپږ نور ټیمونه په ولایتونو کې فعال دي. که څه هم افغانستان د رګبي نړیوالې ادارې غړیتوب نه لري، خو د آسیایي فدراسیون لخوا یې ملاتړ کیږي چې د لوبڅارو او کوچونو په روزنه کې ورسره همکاري کوي.
د سالی محمد صالح رپورټ مو اورید. اوس په ورسو زموږ همکار اسمت څاروان ته دی وایي چې د سناپ په نوم یوې کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې تصویر او ویډیو 3D یا 3D بودی ښکاره کوي.
د ټکنالوژي د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه HD کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په 3D بودی بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکټونه ور زیاتولی شي. د عینکو کارونکي په لاره 3D بودی فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو 3D بودی عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه 380 ډالره ټاکل شوې او په پام کې ده چې له راتلونکي مني څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت مراسم وو. د پاکستان جمهور رئیس نن وویل چې دوی دغه مراسم د هند د کشمیر د خلکو سره د همبستګۍ په نوم لمانځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته چې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې د کشمیر مرکز دی ولاړ او د مظفر آباد په سیمه ییز پارلمان کې وویل
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے
وس دا نڑائی نظر پہ کشمیر دے دا وس پاکستان پورے اڑے لری چی دے کشمیر معاملہ پہ نڑائی کے نورا سرنگرا پورتکڑی ز نند دی ایوان مخامخ ذمہ واری اخلمہ چی زب دے کشمیر آواز پورتکولو استاد جوڑے گم
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي او له هغه ځای ته د دې شورا څخه د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. عمران خان د مظفر آباد پارلمان ته نن د خپلو خبرو په جریان کې وویل
زما په نظر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی یوه ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. هغه خپل آخري کارډ ولوبولو. زما په خیال دا به نریندرا مودی او بهارتیا جنتا پارټۍ ته ډېره ګرانه پریوزي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه.
بھارتیا جنتا پارٹی د ہند د ہندو نیشنلستانو گوندی اوس په ورسو فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب په ګرزوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو عمده قمندانانو په ګډون 14 طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي دي. اعلامیه د عملیاتو ځای د ګرزوان ولسوالۍ بهارک او علي آباد کلي ښودلې، خو د وخت په اړه څه نه دي ویلي. دغه ورځ اعلامیه د وژل شوو طالب قمندانانو نومونه قاري اسمت الله او قاری محبوب الله ښودلې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک ادعا کوي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله 4 ملکي وګړي وژل شوي دي، چې یوه ښځه او 4 ماشومان دي. دوی ادعا کوي چې دغه توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی. د فراه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15 زرو هم اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي ښودلې او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیان بللی دي. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلېدو د دوویمې کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی، خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې وکړي. او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل.
اوریدونکو د پاکستان صدر اعظم تاسوار ویل چې په مظفر آباد کې وینا وکړه پارلمان ته. د دغه وینا جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې اورېدلی سئ، وروسته به په خبرونو کې هم درته جزئیات وړاندې کړو. اوس به ورسو خان محمد سین ته چې د دې ساعت د ازادي راډیو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان له 19 کلونو نه د لګ عمر د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. دغه ټیم د سه شنبه په ورځ د آسیا د مرکز په وروستۍ سیالۍ کې 2-0 په مقابل کې د ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال له 19 کلونو نه د لګ عمر ورزشکاران په مجموع کې څلور سیالۍ ترسره کړې چې د ازبکستان او ترکمنستان له ټیمونو سره مساوي او د تاجکستان او ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د دغو سیالیو د اتلوالۍ د ګټلو لوبې سبا پنجشنبه د ایران او تاجکستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. مخکې له دې د افغانستان له 19 کلونو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم په خپله درېیمه سیالۍ کې یو د دریو په مقابل کې د تاجکستان پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د انګلستان د معلولینو د کرکټ ټیم افغانستان ته په 12 منډو ماته ورکړه. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انګلستان ټیم په چا وګټل او خپلې د توپوهانه پریکړه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي د انګلستان ټیم د وولو غاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 120 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو شیرین آغا او جمیل شاه د سیالې ډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبغاړو د خپلو نهو غړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې. د افغانستان د معلولینو کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه درې لوبې ګټلې او دوه یې بایللې دي. ټاکل شوی نن د انګلستان او هندوستان د ټیمونو ترمنځ وروستۍ لوبه وشي. مسی له خپل پخواني هم ټیم نه غوښتي چې نیوکمپ ته بیرته وګرځي. مسی ویلي خوښ نه دی چې نیمار په ریال مادرید ټیم کې وګرځي. د جرمنی له پارسیان نه د نیمار له جلا کېدو سره اوس مسی هم په دغه قضیه کې ښکېل شو. مسی دوه کاله مخکې هم ډېره هڅه کړې وه چې نیمار په بارسلونا ټیم کې پاتې شي چې د ایم ایس این مثلث روغ پاتې شي. په ورته وخت کې سان ورځپاڼه وایي که رونال مادرید بریالی شي نیمار برنابنو ته ولیږدوي د فرانسوي لوبغاړي پل پوګبا له جذبولو لاس په سر کېږي. دغه ورځپاڼه ادعا کړې چې ریال مادرید له نیمار سره ژمنه کړې چې که برن